سلامونه درنو اوریدونکو په رواني وسات کې د خبرونو ترڅنګ درس ساتو تان څنګه خبرونه هم درته لرو خو په پیل کې خبرونه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس وسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو په اساس افغان ترانس د وسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخم پورې 180 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارد ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تمه ده د دې پروژې لپاره یو ګډ کاري دفتر ژر په پاکستان کې هم پرانستل شي. د افغان ترانس اورګاډي د پټلۍ د پروژې هدف چې په 5 کلونو کې بشپړی کې د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو نښلول دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر شنبه ناوخته لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د خوشنصیب په نوم دغه کس ته 4 واره سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی وو. مهاجر ویلې خوشنصیب دم ګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړي او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز آلې ورماتې کړي. طالبانو که څه هم موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نغمې ویلي چې د طالبانو ترانه ویونکي اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي او خپلې ترانې پکې وایي. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان لکن اړخي سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتون کې ګوند له مشر کمال قلچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استانبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي او ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستی شي. رویټر اژانس د ترکیې د رسمي شمېرو په اساس لیکلي چې 4.5 میلیونه ترکان د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به په څه باندې 190 زره مرکزونو کې خلک رایه وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان څخه ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکی سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو خپل ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د رویټرز په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي دي چې زیلنسکی به د یکشنبې په ورځ برلین ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني وسات کې 2 اونیزه خبرونه درته لرو خو تر هغه مخکې راپورونه. نن یکشنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه اصلي سیال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر کمال قلچدار اوغلو د یکشنبې په ورځ سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې که قلچدار اوغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیې تګلاره بدلېدای شي. جزئیات صفی الله ستنکزی راکوي.
په ترکیه کې ولسمشرۍ ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د قلچدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بحث کې لا ډېر مخکې تللی دی و همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېرې برخلیک ټاکونکې دي. که حاکم ګوندی و بایلی د 1 میلیون افغان کډوالو برخلیک له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیجدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویل چې که ټاکنې وګټې نو هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دم ګړی د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,29,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیې له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تارې لګولی، خو له ډیرو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیې ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوان هڅه کوي چې په یوه بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیجدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې په 28 ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونه به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
په ترکیه کې نن ولسمشرۍ ټاکنې کېږي. په ترکیه کې ولسمشرۍ ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د رجب طیب اردوغان سیال کمال قلیجدار اوغلو په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنې کړي چې کډوال به بیرته له ترکیې باسي. سید حامد سادات په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر دی. له هغه سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې ده ترې چې د ټاکنو په اړه په ترکیه کې میشت افغان ځوانان څه وایي.
بله، همدارنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، د ترکیه د انتخاباتو پایله پر مهاجرینو باندې او خصوصا د سوریې مهاجرین او د افغانستان ډیر د تاثیر لاندې راغلي دي. او همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فی الحال لپاره په دې بخش کې لا ډیر مخکې تللی دی، نو همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري په دې په هکله باندې.
افغان کډوال هلته د کوم سیاستوال پلوي دي او دغه تګلارې خوښوي، علتونه یې څه دي؟
بله، دا خو به ښکاره خبره چې د رجب طیب اردوغان نو ټول خلک حمایت کوي او کوم مهاجرین چې دي کوم افغانان چې دلته په ترکیه کې دي نو همیشه دغه نه راضي دي او دغه نه حمایت کړی دی او کوي.
آیا داسې افغان الاصله ترکان هم شته چې په ټاکنو کې کاندیدان وي د پارلماني ټاکنو لپاره خصوصا؟
بله، دلته د افغانستان خلکو قدرتوم چې په زرهاو خلک دلته دي افغان الاصل ترکان دي چې په ټاکنو کې او په پارلمان کې رایه ورکولی شي او د سیاسي په اجتماعي بخش کې ډیر مهم رول لري. بله، دلته زموږ تاسو یو دوه درې افغانان دي چې اول په نامه د سید عزت الله سعادت دی چې د پارلمان په ټاکنو کې نومان دی، او بل هم په نامه د حافظ الله قادری چې د سکاریا ولایت نه د ترکیه نه هغه هم وکالت ته نومان دی. همدارنګه افغانان شته چې د وطن او د افغانستان لپاره کار کوي. دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ځانونه انشاءالله چې نومان کړي دي پارلمان ته، انشاءالله چې له خیره د افغانستان د ځوانانو په بخش کې همیشه دغه نه منګه حمایت کوو چې له خیره انشاءالله رایه ویسي.
درنو اوریدونکو، راپورونه او خبرونه هم دومره وو. اوس مو رابولم چې تاندې څنګ یو هم دا ډول درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبرېږي چې لا ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې تلويږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شی ست،
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي؟
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم هم ده.
او تنکي ځوانان څنګه له جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وای چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګ د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریرې ورارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي، نو دې لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته، دویم دا معلومات نهسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړک دي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټوله ویل وایي دا کار دې سره سوي، بس کار ما وویشته.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیشه سه، اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړه.
د نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ